دا مخام شپږ بجې دی د ازادي رادیو د مخامنې خبری مجلې ته زه فریده هوټ سیفی له خپلو همکارانو سره ستاسو هرکلی کوم. اوری چې په کابل کې د امریکا سفیر نن یو خبری کانفرنس کې وویل چې هیواد یې نه غواړي د 2014 کال وروسته له طالبانو سره جګړه وکړي. یو شمیر سیاسي کتونکي وایي د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر پالیسي ډیره بدله شوې ده. لږ وروسته په دې اړه او په افغانستان او د سیمې په بېلابېلو مسایلو باندې مفصل راپورونه لرو، خو لومړی به راشو خبرونو ته. رضوان مرادی وړاندې کوي.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې د امنیت د انتقال له بشپړېدو وروسته امریکا له طالبانو سره جګړه نه غواړي. د کورنیو چارو وزیر وایي په پام کې لري راتلونکي لمریز کال په دې وزارت کې د ولسی پولیسو په نامه یو نوی تشکیل رامنځته کړي. او د پاکستان د حکومت یو پلاوی په اسلام آباد کې د روانې مظاهرې له تنظیمونکي طاهر القادری سره خبرې پیل کړې دي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګم وایي چې د امنیت د انتقال له بشپړېدو وروسته امریکا له طالبانو سره جګړه نه غواړي. ښاغلی کننګم نن په کابل کې خبریالانو ته وویل
که د سولې په برخه کې موافقه ونه سي او د طالبانو په وړاندې د افغانستان د دفاع اړتیا ولیدل سي، نو دغه مبارزه یوازې د افغان ځواکونو دنده ده او موږ ډاډمن یو چې افغان ځواکونه د دې مبارزې وړتیا لري.
له دې نه مخکې جمهور رئیس حامد کرزی په کابل کې ویلي وو چې د طالبانو په اړه د امریکا نظر بدل شوی دی. اخوا قطري چارواکو هم په وروستیو کې څرګنده کړې چې دوی به کوشش وکړي چې د افغانستان د سولې بهیر تر 2014 کال پورې کامیاب شي. د کورنیو چارو وزیر وایي په پام کې لري راتلونکي لمریز کال په دې وزارت کې د ولسی پولیسو په نامه یو نوی تشکیل رامنځته کړي. مجتبی پتنګ نن په کابل کې یو خبری غونډه ته ویل چې دا پولیس به بې وسلې ځواک وي او په مرسته به وکړه شي چې د خلکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ اعتماد رامنځته شي.
خیر ما سر ساختارهای دیگه پولیس کار کرده رایستم خب به طور نمونه در ماه حمل بخیر
دی وی اوس موږ د پولیسو په نو جوړښتونو کار کوو او د نمونه په شکل بعد حمل په میاشت کې په کورنیو چارو وزارت کې د ولسی پولیسو د ریاست په نامه نوی تشکیل رامنځته کړو چې دوی به مستقیما له خلکو سره اړیکې ولري. ښاغلی پتنګ زیاته کړه په لومړي سر کې دوی د نمونه په شکل په اتو ولایتونو کې دا تشکیلات رامنځته کوي چې وروسته به په ټول افغانستان کې پراخ کړي. د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې دوی ښځې وژل شوي او دوه ماشومان پکې ټپیان دي. په ولایتي شورا کې د هرات ولایت استازي تور محمد ظریفي ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات د تېرې شپې څخه تر نن سهاره د زیرکو په نامه په یو سیمه کې ترسره شول. یاد سیمه د هرات یو ناامن سیمه ده چې تل پکې د وسلوالو لخوا حملې کیږي. په مزار شریف کې چارواکي وایي د دوی توانېدلي چې د جوزجاني په نامه د جامو په یو مارکیټ کې لګېدلی اور مړ کړي. د بلخ د امنیت قومندانې د امنیت آمر ډګروال عبدالرزاق قادری ازادي راډیو ته وویل چې په دې مارکیټ کې شاوخوا 80 کسه بند پاتې وو چې د کرینونو په واسطه هغوی ژغورل شوي دي. د دې اور لګېدنې علت تر اوسه نه دی څرګند. د پاکستان د حکومت یو پلاوی په اسلام آباد کې د روانې مظاهرې له تنظیمونکي طاهر القادری سره خبرې پیل کړې دي. طاهر القادری نن خپل پلاویانو ته په وینا کې له حکومت څخه وغوښتل چې له ده سره د خبرو لپاره هیئت واستوي. په پاکستان کې د ازادي راډیو د خبریال په وینا د څلورو ګوندونو چې پکې اوسنی ائتلاف کې شامل دي د استازو د دغه پلاوي مشري د مسلم لیگ قائد ګوند مشر چودھری شجاعت حسین کوي. په پلاوي کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر قمر زمان کائرا او د قانون وزیر فاروق نایک هم شامل دي. د الجزائر خبری رسنیو ویلي چې 15 بهرني اتباعو دیرش الجزائری کارکونکي چې د ګاز په تاسیساتو کې د وسلوالو لخوا یرغمل شوي وو په تېښته بریالي شوي دي. النهار تلویزیون د حکومتي مقاماتو په حواله ویلي چې په تښتېدلو کسانو کې یو فرانسوي سړی او د هغه میرمن هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې الجزائری ځواکونه لا هم د عین امیناس د ګاز تاسیساتو کلابندۍ ته دوام ورکوي. وسلوالو چې په دې تاسیساتو کې ځای پر ځای شوي له فرانسې غوښتنه کړې چې په مالی کې خپل پوځي مداخله ختمه کړي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنی ته ویلي واشنګټن تن له الجزائر سره په دې برخه کې همکاري ته چمتو ده. دی وایي د امریکا حکومت دا مسأله ډېره جدي ګڼي. زه باوري یم چې موږ به وتوانی ګمرسته وکړو. موږ د دې هڅو په لړ کې لاده مخه له دوی سره د معلوماتو په برخه کې مرسته کړې، نو دا معنا ده چې موږ غواړو چې له دوی سره مرسته وکړو. دغه راز د الجزائر تلویزیون سره په خبرو کې وسلوالو ویلي چې د رغمل شو کسانو د خلاصون په اړه د خبرو لپاره باید د الجزائر پوځ له سیمې په شا شي. خو د الجزائر حکومت له یرغمل نیونکو سره هر ډول خبرې کول رد کړې دي. د سوریې د بشري حقونو ډلو ویلي چې د رواني اونۍ په لومړیو کې حکومتي ځواکونو په حمص ښار کې سل تنه وشلي دي. د بشري حقونو فعالانو چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې دا کسان تېره شنبه هغه مهال وشل شو کله چې حکومتي ځواکونو د حمص ښار د حمص په شمال کې د کډوالو پر یو کمپ حمله وکړه. د فعالانو په وینا په وشل شوو کسانو کې زیاتره ماشومان او ښځې دي چې په مرمیو او چړو وشل شوي دي. تر اوسه پورې دا خبر د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی، خو د سوریې حکومتي ځواکونه وایي چې په حمص ښار کې د وسلوالو یاغیانو پر ضد عملیات کړي. د ملګرو ملتونو د تخمین له مخې تر اوسه پورې د سوریې په روانه جګړه کې څه د پاسه 60,000 کسان وژل شوي دي. او د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وای په قرغیزستان کې د مناس پوزي اډې د برخلیک پاړه خبرې اترې دوام لري. متحده ایالات او ناتو له مناس هوایي اډې څخه په افغانستان کې خپل ځواکونو ته اکمالات کوي، خو رابرټ بلیک ویل چې د مناس اډې د راتلونکي پړه له اوس نه څه ویل به له وخت نه مخکې وي. راپورونه وایي خبره په دې کېږي چې په 2014 کال کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به له مناس اډې څخه څه ډول ګټه اخیستل کېږي. رابرټ بلیک ویلي متحده ایالات تېر کال د مناس هوایي اډې لپاره قرغیزستان ته 200 میلیونه ډالره کرایه ورکړې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. په افغانستان کې امریکایي ډیپلوماټان وایي هیواد به هڅه وکړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د سیمې نور هیوادونه هم شامل کړي. په کابل کې د امریکا سفیر وویل امریکا له 2014 کال وروسته له طالبانو سره جګړه نه غواړي، خو خلک په دې اړه څه وایي؟
د سولې د مذاکرات لپاره داس خلک باید توظیف سي چې د هغه ګټه په سولې کې وي.
زه فکر کوم چې د افغانستان په یو لیر پرته ولسوالۍ کې به هم څوک ټک وانه وي.
یو شمیر سیاسي کتونکو وایي د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر پالیسی ډیره بدله شوې ده.
د اوباما په پالیسی کې تقریبا 130 درجه بدلونه تغیرات راوسته کیږي.
او د افغانستان یو شمیر زندانونو ته د بهرنیو ځواکونو له لوري د بندیانو د لیږدولو بهیر درېدلې ده. په کابل کې د امریکا سفارت چارواکي وایي هیواد به هڅه وکړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د سیمې نور هیوادونه هم شامل کړي. که څه هم د امریکا سفیر په دې برخه کې د کوم ځانګړي هیواد نوم ونه خیست، خو ویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت سیمه ییز ملاتړ ته اړتیا لري. په کابل کې د امریکا سفیر نن یو خبری کانفرنس ته وویل هیواد یې نه غواړي له 2014 کال څخه وروسته له طالبانو سره جګړه وکړي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله لودین په ریپورت کې.
که څه هم افغان حکومت د سولې پر روانو هڅو کې پاکستان ته زیاته ونډه ورکړې، خو په کابل کې د امریکا سفارت وایي له سیمه ییز ملاتړ پرته د افغانستان د سولې بهیر نشي بریالی کېدای. په کابل کې د امریکا سفیر جیمس کننګ هم د پنځمې په ورځ یو خبری کانفرنس کې وویل هیواد په دې هڅه کې دی چې د سیمې ځینې نور هیوادونه هم د افغان حکومت د سولې په بهیر کې شامل کړي. جیمس کننګ هم په دې برخه کې د کوم ځانګړي هیواد نوم وانه خیست، خو ویل د سیمې هغه هیواد ته به د افغانستان د سولې په برخه کې ونډه ورکړي چې خپل د دې کار لیوالتیا لري.
In the discussions that we had over those couple days
په هغه څورزنی بحث کې چې موږ په امریکا کې درلود د پاکستان موضوع او دا چې څنګه پاکستان کولای شي د سیمې په ثبات کې رول ولوبوي څوواري یاد شول. موږ ته ښکاره ده چې په سیمه کې د سولې او ثبات رامنځته کول یو سیمه ییز موافقې ته اړتیا لري، او په دې موافقه کې د سیمې حکومتونه مهم رول لري. موږ به هڅه وکړو چې د پاکستان پرته د سیمې نورو علاقه لرونکو هیوادونو ته هم د افغانستان د سولې په بهیر کې ونډه
ځینې راپورونه وایي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د وروستیو پرمختګونو په اړه هند او ایران اندېښمن دي. ځینې کتونکي وایي چې دغه دواړه هیوادونه له دې امله اندېښمن دي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې پاکستان ته امتیازات ورکول کیږي. په کابل کې د امریکا سفیر په افغانستان کې د اوږدمهاله پاتې کېدو یادونه هم وکړه، او وی ویل هیواد به له 2014 میلادي کال وروسته د افغان ځواکونو روزنې او له تروریزم سره مبارزې ته دوام ورکړي. جیمس کننګ هم وویل چیرې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره له 2014 میلادي کال وروسته سوله ونه کړي، نو له دوی سره مبارزه یوازې افغان ځواکونه کوي نه امریکایان.
موږ به د امنیتي انتقال له بهیر سره سم مخکې ولاړ شو تر څو افغان امنیتي ځواکونه په مکمله توګه د خپل هیواد امنیتي مسؤلیت په غاړه واخلي. که طالبان له افغان حکومت سره سوله ونه کړي او دې ته اړتیا پیدا شي چې افغان ځواکونه له طالبانو سره مبارزه وکړي، نو دغه مبارزه یوازې د افغان ځواکونو دنده ده. مونږ ډاډمن یو چې افغان ځواکونه د دې مبارزې وړتیا لري.
له دې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس ویلي چې امریکا نور طالبان په افغانستان کې د یو جنګي عنصر په توګه نه پیژني. د امریکا او افغانستان ولسمشرانو په خپل وروستۍ لیدنه کې دا پریکړه هم وکړه چې طالبانو ته به د خبرو لپاره په قطر کې یو دفتر پرانیزي، خو د افغان حکومت او امریکا له دې هڅو سره سره بیا هم طالبان خپلو جګړو ته دوام ورکوي. طالبانو له دې یوه ورځ مخکې، یعنی د چهارشنبې په ورځ، د کابل ښار په زړه کې د ملي امنیت په یوې ادارې ځان وژونکي او وسله واله حمله وکړه. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
ځینې سیاسي کتونکي دا هم وایي چې د طالبانو په اړه د امریکا د جمهور رئیس نظر په بشپړ توګه بدل شوی دی. حاجي سید داوود یو له دغو کتونکو څخه دی. د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژمن له نوموړي سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د طالبانو په اړه د امریکا په نظر کې د بدلون عوامل څه دي.
کله چې په 2011 کال کې د اوساما بن لادن پیښه رامنځته شوه، نو اوباما ته ښه یو سند په لاس ورغی چې نو په افغانستان کې جګړه باید پای ته ورسیږي او افغانستان ته تګ په پیل کې هم یو اسانه او تېروتنه وه. دوی په دې باندې پوه شول چې په طالبانو باندې ظلم شوی دی. طالبان د دې مسلې اصلي برخه نه وه. هره خبره چې شوې ده، اوساما بن لادن په پاکستان کې پیدا شو، نو د اوباما په پالیسي کې تقریبا 130 درجې د دې نه تغییرات رامنځته کیږي.
ته فکر کوئ چې د سولې خبرې به نتیجه ورکړي تر څو چې دغه امنیت انتقالیږي، او کنه که نتیجه ورنه کړي نو جګړه به په کوم لوري ځي، ځکه چې امریکایان هم ځان ترې وباسي؟
ګوري، دلته اصلي مسله بیا هم په اول ګام کې، که چېرته امریکایان او طالبان سره یو تفاهم ته ورسیږي او د دوی ترمنځ هغه سوی تفاهم چې په دې لس یا 12 کلو کې رامنځته شوی و، امریکایان دغه رخه نو طبیعي خبره ده چې سولې ته امیدواری زیاته کی. دویمه خبره دا ده که چېرته کرزی صاحب داسې فکر وکړي چې 2014 کال نه وروسته د طالبانو په مټ یا په اوږو به دلته حکومت کوي، بیا هم تاسو پوهېږئ چې دلته به جنګ روان وي. که کرزی صاحب د دغې هیلې نه خپل تیر شي، یعنی په دې معنا چې نه خپله نه ورور نه بل څوک دا مشت کي، نو په هغه صورت کې کرزی صاحب دی کې عمده او اساسي رول لکه طالبان غوندې لوبولی شي. هغه دا ده چې کرزی صاحب بین الافغاني فضا رامنځته کوي، په دې کې دغه ټول هغه تنظیمونه چې په افغانستان کې د 9/11 نه مخکې په جګړه کې وو دغه سره راټول شي. کله چې دوی راټولېږي، طبیعي خبره ده چې امریکا د دغسې مثبتې هیلې تر شا ولاړ دی. اما که چېرته کرزی صاحب هم وغواړي چې په یو ترتیب، نه په یو ترتیب، د 2014 کال نه وروسته خپل په اصطلاح هغه منتخب دولت دلته رامنځته کړي، بیا په هغه صورت کې طالبان هم داسې فکر کوي چې امریکا ووته موږ د جګړې د لاره بریالیتوب ته رسیږو، شمالي تلواله هم فکر کوي چې موږ دلته 12 کاله واکمني کړې ده، متاسفانه بیا په هغه صورت کې دلته به جګړه روانه.
نو اجي صاحب، د سیمې د هیوادونو رول به څه وي؟ نن د امریکا سفیر هم وویل چې دوی غواړي د سولې په باره کې نه یوازې د پاکستان سره بلکې د سیمې له نورو هیوادونو سره هم خبرې وکړي.
عمده او مهم ټکی دی، نن په روسیه کې د روسیې د وسلوال پوځ لوی دریسی دا خبره کړې ده چې کله امریکایي ځواکونه یا ناتو ایساف د افغانستان نه وځي، موږ حاضر یو چې ناتو ایساف سره یو تړون ترلاسه کړو چې زموږ د ګډو هیوادونو امنیت په خطر کې نه شي. یعنی دې نه معلومیږي چې خپله روسان هم دې ته لیواله دي چې د ناتو ایساف د وتو نه وروسته په منطقه کې به حالت خرابېږي. د دې د خرابېدو د مخنیوي لپاره ښه به دی چې ناتو ایساف سره خبره وشي او دلته فیصله یو ګډ امنیتي ځواک رامنځته شي. بله مسله چې ده، هغه د ایران مسله ده، هغه د هندوستان مسله ده، پرته د پاکستان نه. دا هیوادونه هم تاسو پوهېږئ چې دلته ډلې لري، دلته ټپلې لري. دا 12 کاله په افغانستان کې دوی ته هم پوره واک ورکړ شوی و، دوی په مادي لحاظ باندې دغه شوي دي. نو طبیعي خبره ده کله مسکو، تهران، اسلام آباد دا سره تر غاړې کېږي، او په دې کې متاسفانه کریسف ډېر منفي رول لوبولی دی.
له ازادي راډیو مو د سیاسي کتونکي حاجي سید داوود څرګندونه واورېدې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان یو شمیر زندانونو ته د بهرنیو ځواکونو لوري د بندیانو د لیږدولو بهیر درېدلی دی. تیرونی ولسمشر حامد کرزی امریکا ته د خپل سفر یو لستراوړنه هم دا ګڼل شي امریکایي ځواکونه به زندانیان افغان لوري ته سپاري. پوښتنه دا ده چې امریکا څرنګه خپل نظر بدل کړی دی. په دې اړه په کابل کې د امریکا د سفیر سرګندونې د احمد شیبر په ریپورت کې
امریکایي پوځیانو افغان زندانونو ته د یو شمېر بندیانو لیږدول ځنډولې دي. په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمز کننګم په کابل کې خبریالانو ته وویل
کله
چې ISAF معلومات ترلاسه کړل چې په کوم مرکز کې ستونزه شته او له بندیانو سره سم چلند نه کیږي، نو هلته یې د بندیانو انتقال ځنډولی څو تحقیقات وشي. په افغانستان کې د زندانونو واک د افغانستان د ولسمشر یو اساسي غوښتنه ده چې له امریکا یې لري. تیره اونۍ په واشنگتن کې هم د ولسمشر کرزی او جمهور رئیس بارک اوباما د خبرو د اجنډا یو اصلي موضوع هم دغه د زندانیانو د انتقال مسله وه. د ISAF ویاند جیمی ګریبل وایي د زندانیانو انتقال ځنډیدلی دی، خو ISAF به په پاتې درویشت میاشتني ماموریت کې له افغان لوري سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي څو د افغانستان په زندانونو کې وضعیت ښه سي. په کابل کې د امریکا سفیر د ISAF هڅو ته خوشبیني ښکاره
کړه.
له بندیانو سره انساني چلند ته موږ ډېره جدي توجه کوو او ISAF له افغان مسؤلانو سره له څو میاشتو راهیسې په دې برخه کې ډېر کار کړی څو د افغانستان په زندانونو کې د مسؤلانو روزنه وشي او ډاډ ترلاسه شي چې له بندیانو سره سم چلند کېشي. تېر کال امریکا موافقه وکړه چې یو ځل بیا بندیان د افغانستان زندانونو ته انتقال کړي. تر دې مخکې په 2011 کال کې دا بهیر روسه تر هغه درول شوی وو چې ملګرو ملتونو رپورت ورکړ چې د افغانستان پولیس او امنیتي ادارې زندانیان ډېر شکنجه کوي. اوس ټاکل شوی دی چې را روانه اونۍ ملګري ملتونه د افغان زندانیانو په اړه بل رپورت خپور کړي او د امریکایي چارواکو په وینا د ISAF ځواکونو اندېښنو د دې رپورت چمتو کېدو ته لاره هواره کړې ده، خو تر اوسه ملګرو ملتونو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلور ته د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونو ویلي دي چې له افغان حکومت یې پوښتنه کړې ده چې د هغو ادعاو تحقیق وکړي چې د افغانستان محلي پولیسو خلک وشل دي، ځورولي دي او وهلي ډبولي دي. افغان چارواکو دا تورونه رد کړي دي چې بندیان د بند پر مهال شکنجه شوي دي. د کورونیو چارو په وزارت کې د زندانونو د څنګه عمومي رئیس امیر محمد جمشیدی وویل چې دا تورونه په کلکه ردوي چې د افغانستان په زندانونو کې بندیان وهل شوي ټکول شوي دي. د امریکا له قانون سره سم کچیرته د افغانستان په زندانونو کې له زندانیانو سره ناوړه چلند دوام وکړي او افغان پولیس ته خلکو ځورونه بند نه کړي، نو د دې تورونو له ثبوت سره باید واشنگتن افغان امنیتي ځواکونو ته خپل مرستې لشي کړي.
و موریدل چې د افغانستان یو شمیر زندانونو ته د بهرنیو ځواکونو لوري د بندیانو د لیږد بهیر درېدلې دي. بلخوا امریکایي بریټمن چې په کندهار کې د شپاړس ملکیانو په وژنه تورن دي نن بیا محکمې ته بیول کیږي. نه دېرش کلن رابرټ بیلز چې څلور ځلې په جګړو کې برخه اخیستې ده د شپاړس قصدي وژنو او شپږ ځله د قتل د هڅو په تور محاکمه کیږي. د ده د نننۍ محاکمې په اړه احمد شیبر یو ځلې بیا
د امریکا پوز هڅه کوي چې رابرټ بیلز داسې بهانه ونه کړي چې د تیر کال روحي ناروغي لرله چې شپاړس افغانانې ووژل. اسوشیټیډ پرس اژانس څرګندوي چې د ترلاسه کړیو اسنادو له مخې بیلز په هغه غونډه کې ګډون ونه کړ چې د روحي ناروغي موضوع پکې څېړل کېده. ټاکل شوی دی چې رابرټ بیلز د پنځشنبې په ورځ په امریکا کې پوځي محکمې ته حاضر شي. د مدافع وکیل وایي چې بیلز به محکمې ته ووایي چې دی مجرم نه دی. بیلز چې دوه ماشومان لري تورن شوی دی چې تیر کال د مارچ په میاشت کې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې په دوو کلیو کې د ماشومانو په ګډون شپاړس کسان وژلې دي او د ځینو مړی یې بیا سوځولې دي. د بیلز یو مدافع وکیل اسوشیټیډ پرس اژانس د محکمې اسناد سپارلې دي چې په هغې کې د مدافع وکیل په وینا پوځي څارنوالان اصرار کوي چې بیلز له هغه شهادت استفاده ونه کړي چې د ده پر روحي ناروغۍ دلالت کوي او حتی که پر ده د اعدام حکم وشي هغه وخت هم نشي کولی چې دا دعوه وکړي چې جګړې د ده پر روحیاتو اغیز کړی و. د دې علت دا یاد شوی دی چې د بیلز مدافع وکیلانو خپل موکل ته اجازه نه ورکړي چې په هغه ناسته کې چې د روحي ناروغۍ د معلومولو لپاره جوړه شوې و برخه واخلي. بیلز چې څلور ځله د جګړې زون ته استول شوی دی د اسوشیټیډ پرس اژانس په وینا د ده روغتیایي وضعیت د ده پر قضیې خپل اغیز شیندلی شي. د بیلز وکیلانو ویلي دي چې شاید د پر اعصابو هغې بمي چاودنې تاثیر کړی وي چې یو ځل په عراق کې چاودلی و او دی بېهوشه کړی و. وکیلان وایي د دې لپاره یې خپل موکل د روحي ناروغیو د معلومولو غونډې ته نه دی پرېښی چې هلته د مغزو د ټپي کېدو متخصصان نه وو. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې پاوز به د بیلز د مدافع وکیلانو غوښتنه ومني که ونه مني، خو دواړه لوري به په محکمې کې دا مسله وڅېړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په دوبی کې د افغانستان د وضعیت په اړه د بحثونو لپاره د بیلابیلو افغان لورو ترمنځ غونډه جوړه شوې ده. د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د ملي ائتلاف چارواکي وایي چې د دوی ځینو استازو هم په دې غونډه کې ګډون کړی دی. تر دې مخکې د سولې د خبرو اترو لپاره په پاریس کې هم یوه غونډه جوړه شوه او ښایي چې په نږدې راتلونکي کې یوه بله غونډه په اشقآباد کې هم جوړه شي. په دې اکله نور حال د جمیلې ظریف په ریپورټ کې.
د ملي ائتلاف ځینې مسؤلین د دوبۍ غونډه له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو په برخه کې ګټوره بولي. د ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا وایي چې د دوبۍ غونډه یوه غیر رسمي غونډه ده چې د چهارشنبې په ورځ پیل او د پنجشنبې تر مازدیګره به دوام وکړي. فضل رحمان اوریا ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د وسلوالو مخالفینو دریځ نرم شوی دی.
یو نړیوال سازمان د قانون د تګواش او د دې په ابتکار او د ملګرو ملتونو د سازمان په شتون کې دوی په دوبۍ کې پرون یو غونډه جوړه کړې چې نن تر مازدیګر ماښامه دوام لري او پای ته رسیږي. په دې غونډه کې ځینو افغاني شخصیتونو ته بلنه ورکړې وه چې په شخصي ډول باندې ګډون وکړي، او دغه افغاني شخصیتونه چې هلته تللي دي په یو ډول نه یو ډول دولت پورې تړاو لري، جامع مدني پورې تړاو لري، سیاسي ګوندونو پورې تړاو لري، سیاسي ائتلافونو پورې تړاو لري، او د ښځو ټولنو او پارلمان پورې تړاو لري. دغه شخصیتونو کې داسې کسان شته چې هغه طالبانو او اسلامي ګوند پورې تړاو لري. چې ډېر مهم ده، په دغه غونډه کې د فرانسې د کانفرانس په پرتله باندې د طالبانو په موضوع ګیري کې زیات نرمښت لیدل کېږي.
د دې په خبره په دې غونډه کې د ملي ائتلاف ځینې غړیو هم برخه اخیستې، خو د ګډون کوونکو نمونه یې ونه اخیستل. هغه وایي دا چې دا یوه رسمي غونډه نه ده، نو په پای کې کومه اعلامیه هم نه خپرېږي. بلخوا د سولې د عالي شورا یو غړي عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دې غونډې په اړه هیڅ معلومات نه لري او نه هم د سولې عالي شورا پکې په جریان کې دی. تر دې یوه میاشت مخکې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې هم د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د خبرو اترو په هدف یوه غونډه جوړه شوه، او ویل کېږي په نږدې راتلونکي کې یوه بله غونډه هم په اشقآباد کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې لخوا جوړه شي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان یو شمیر مدني ټولنو او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دریو پولیسانو فعالیتونه وستایل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نن د مدني ټولنو له مسؤلینو سره په یوې ګډې غونډې کې وویل له دغه دریو کسانو څخه یې له خلکو څخه د دفاع لپاره د چا ځان او د چا کورنۍ قرباني ورکړې ده. د مدني ټولنو مسؤلینو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دغه پولیس اتلبلۍ په تاریخ کې ثبت کاندي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په ریپورت کې.
د کورنیو چارو وزارت وایي له خلکو او عامه تاسیساتو څخه د دفاع په خاطر هر ورځ لس تر 15 پولیسان وژل کیږي. د کورنیو چارو وزیر مشتبه پتنګ د پنځمه په ورځ د مدني ټولنو له مسؤلینو سره په یو غټه غونډه کې وویل د پولیسو قربانۍ نه باید له پامه وغورځول شي. جنرال پتنګ د هیواد یو شمیر پرختی پروژو ته په اشاره وویل دغه پروژې د افغان امنیتي ځواکونو د سرخندنې له برکته جوړیږي.
15 پولیس روزانه جانهای شهري میخواد په خاطر دفاع از امن.
هر ورځ 15 پولیس له خلکو، هیواد، اقتصاد او پراختیا څخه د دفاع په خاطر وژل کیږي. د هر کیلومتر سړک په بدل کې چې له کابل څخه تورخم یا له کابل څخه هرات یا میمنی او بدخشان ته جوړ شوی، یو پولیس خپل ژوند له لاسه ورکړی. هغه د دې لپاره چې خلک په آرامه تګ راتګ وکړي.
په دې غونډه کې د مدني ټولنو استازیو د هغو دریو پولیسو فعالیتونه وستایل چې له خلکو څخه د دفاع په خاطر یې کړي وو. په دغه پولیسو کې یو هم د عامه نظم پولیس جنالی وو چې شاوخوا یو کال وړاندې هغه ځان وژونکي حمله کوونکي په غېږ کې ونیو چې غوښتل یې د 202 شمشاد ځن د پولیسو په مرکز حمله وکړي. جنالی له همدې کار سره سم ووژل شو. خو بهیر خان ویاړ بیا هغه پولیس دی چې څه موده وړاندې په پکتیکا کې د وسلوالو طالبانو د ډله ییزې حملې پلان شنډ کړ او حمله کوونکي پولیسو ته په لاس ورکړل. بهیر خان طالبان وایي له ده سره د حکومت وسلوالو مخالفینو ژمنه کړې وه چې د همکارۍ په صورت کې به ورته زیاتې پیسې او یو کور ورکړي. زلمی خان دریم پولیس دی چې د مدني ټولنو لخوا وستایل شو. زلمی خان د غزنی ولایت هغه پولیس دی چې په دنده کې د پاتې کېدو له امله یې وسلوالو کسانو 13 کلن زوی او 4 کلن لور ووژله. د مدني ټولنو غړي وایي د دغو پولیسو اتلوالۍ باید له پامه ونه غورځول شي. د مدني ټولنو د اجتماع په نوم د یو سازمان رئیس عزیز رفیعي له حکومت وغوښتل چې د دغو پولیسو د ځان او حیثیت ساتلو ته باید پام وکړي.
له هغو پیغامونو څخه اوچت پیغام لري چې مدني ټولنو یې تر اوسه یادونه کړې ده. دغه پولیسان یو هم د کاري سیمې نه دي. دوی د هېواد د لرو پرتو سیمو اوسېدونکي دي. دوی د ملکي خلکو له ژوند څخه د دفاع په خاطر خپل خوږ ژوند له خطر سره مخ کړی دی.
د مدني ټولنو مسؤلینو له افغان حکومت څخه دا هم وغوښتل چې له دې وروسته دې د پولیسو ځینې قطاعات د همدې پولیسو په نامه ونوموي. د ستایل شویو پولیسو له ډلې څخه زلمی خان له دې وړاندې شکایت کړی و چې دوه اولادونه یې له لاسه ورکړل، خو هیڅ امنیتي چارواکي یې پوښتنه ونه کړه. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د اداري فساد سره د پاکستان د ځانګړي اداري رئیس د صدر اعظم د نیولو په باب د دې هیواد د سترې محکمې حکم رد کړ او ویل چې د صدر اعظم پر خلاف کره شواهد نشته. اسمت سروان او په دې باب نور معلومات.
د پاکستان له فساد سره د مبارزې د اداري رئیس دغه هیواد د سترې محکمې هغه حکم رد کړ چې پر اساس یې باید د دغه هیواد صدر اعظم د فساد په تور په 24 ساعتونو کې ونیول شي. د پاکستان د احتساب د ملي اداري رئیس فسی بخاري وویل دوی د صدر اعظم پر خلاف د فساد په اړه کافي شواهد نه لري. د محکمې د سه شنبه په ورځ امر وکړ چې صدر اعظم راجا پرویز اشرف په 24 ساعتونو کې ونیول شي. د پاکستان د سترې محکمې د پریکړې په پاکستان کې یو نوی بحران رامنځته کړ. د پاکستان د احتساب د ملي ادارې مشر نن سترې محکمې ته وویل چې د دوی له لوري د دوسیې له ابتدایي څېړنې وروسته څرګنده شوې چې په هغې کې ستونزې شته. دوی ته نور وخت پکار دی څو معلومه کړي چې آیا صدر اعظم ونیول شي او که ونه نیول شي. په دوسیه کې ویل شوي چې راجا پرویز اشرف هغه مهال چې د اوبو او انرژۍ وزیر و د خصوصي یا شخصي برېښنا کوټونو د جوړېدو اجازه یې ورکړې وه او په دې ترڅ کې فساد کړی دی. صدر اعظم پر ځان لګېدلې تورونه رد کړي دي. د پاکستان د احتساب د ملي ادارې رئیس وایي د صدر اعظم په قضیه کې تحقیق کوونکو مامورینو کره شواهد نه دي ترلاسه کړي، خو په شفاهي خبرو یې استناد کړی چې په محکمه کې حقوقي اهمیت نه لري. په همدې حال کې د پاکستان د سترې محکمې رئیس میا افتخار حسین چودري وایي دې ته په پام سره چې د صدر اعظم راجا اشرف پرویز پر ضد د فساد دوسیه له یو کال راهیسې ځنډېدلې ده، بیا اول زیات وخت اړتیا شته. د بخاري ته امر وکړ چې دوسیه بیرته سترې محکمې ته ورولېږي چې قاضیان یې وګوري چې آیا کره شواهد پکې شته او که نشته.
په الجزایر کې محلي راپورونه وایي چې د غازو د تاسیساتو هغه بهرني کارکونکو چې د وسلوالو لخوا نیول شوي وو ګڼ شمېرې په تیښته بریالي شوي دي. فرح وادي پاړه لنډ معلومات راکوي.
د الجزایر د محلي رسنیو د راپورونو پر اساس د افریقا په صحرا کې د غازو د تاسیساتو لشتر لږه 15 بهرني او دیرش الجزایری کارکونکي چې د سختریزو وسلوالو لخوا په یرغمال نیول شوي وو تشدیدلی دي. له دې وړاندې د الجزایر دولتي خبري اژانس ای پی ایس راپور ورکړ چې لشتر لږه دیرش الجزایران د لیبیا سرحد ته نږدې 40 کیلومتری کې د امین په نوم د غازو د تاسیساتو څخه دیرش الجزایریان تشدیدلی دي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د یو الجزایری مقام له قوله ویلي دي چې لشتر لږه شل بهرنیان چې په هغو کې امریکایان او نور اروپایان شامل وو د يرغمل نیونکو څخه تشدیدلې دي. تر اوسه په دې اړه هیڅ یو رسمي مقام څه نه دی ویلي. دا خبر په داسې حال کې خپور شو چې په الجزایر کې د پاوز لخوا د غازو د تاسیساتو شاوخوا سیمې کلابندۍ دوام درلود. د چهارشنبه په ورځ اسلامي سختدریزو لسکونه بهرنیان په يرغمل ونیول. وسلوال وویل چې د افریقا په صحرا کې د لیبیا سرحد ته نږدې د غازو د تاسیساتو یو 40 بهرني کارکونکي د دې لپاره يرغمل کړي دي چې فرانسا په مالی هیواد کې له مداخله لاس واخلي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو روانه خبری مجله هم دومره وش پګنیمه بجی کیدون کی دی امید مرزبان د ازادي رادیو د نن ورځې د ورستې مخمنه خبری مجله کوربه ده. خراغلی
با تشکر دکتر فریده سید.